السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفي ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د غسارني خبري پروګرام ته راغلاست وایم په لمړی او پنځلس دقیقو کې به د افغانستان په مهمو پیښو او مسلو باندې خبرونه او راپورونه واورئ او بیا به د موسیقي پروګرام هم خپریږي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو تازه ریپورټ کې ویلي چې په 2019 کال کې د افغان ملکیانو مرګ ژوبله بې حده زیاته وه او په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو ته مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وختي چې امریکایانو او افغان پوځیانو کړي دي. تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سرټکی ته طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابعه کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري حقونو وضعیت په خرابېدو و. پوره خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد.
هغه کورونای ته چې د ورسته واورو له کابل زیانمنین شوي د نقد و پیسو غذایی او غیر غذایی مواد ویش روان دی. د هغه کسانو سروې هم پیل کړي چې په تیرو درې ورځو کې شهیدان شوي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 16 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سه شنبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوی ډیلی ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي، ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د سولې ولسي حرکت غړیوایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر مخام ازادي راډیو ته وویل
سولی ولسی حرکت د روزګان په بیلابیل سیمو کې له قومي مشرانو، دنیا عالمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناست لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپ پاتې نه سي، نور باید ژغ پورته کړي، نور باید د جګړې پر شکل اړخونه فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
خغلی وطن دوستوایی د اروزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسي حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پریکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ماښام د دغو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. اروپایی ټولنې د لسو کلونو لپاره 1 تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا فون در لین د هغه پلان یو برخه ده چې تیره میاشت پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازي جرګې مشر نانسي پلوسي پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشري حقوقو د تیري له کبله انتقاد وکړ. مننه کوم چې د ازادي راډیو لاري مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې بیا ولولې. اوس راځو د پروګرام پیل ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو مرګ ژوبله به هدا زیاته و. دغه سازمان پرون په راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته و چې د امریکایي او افغان کونه لخوا شوی. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بللی دي. خو افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلی و چې مخالفینو او ترهګرو 1501 یا عام او بیګنا وګړو ته په 2019 کال کې مرګ ژوبله اړولې ده. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور نور جزئیات به له خپل همکار اجمل تورمان نه واورو چې همداشي به د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
بله سرنګ صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د بشري حقوقو نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په 2019 کال کې د جنوري له لومړۍ نیټې د دسمبر تر 10مې نیټې پورې شاوخوا 3000 کسانو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه راپور کې راغلي دي چې د دغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ډېره مرګ ژوبله چې وه هغه د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې، وختي چې ډیری د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې شوی ده. دغه شان په دغه راپور کې نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوی چې دوی ویلي چې افغان حکومت په زندانونو کې مثلا په یو ډول تغییرات او بدلونونه راوستي دي. خو دوی دا هم ویلی چې په 2019 کال کې بیا د افغان حکومت یو شمیر د هغه کسانو سره چې په بیلابیلو برخو کې مثلا په لاخې ډلې د تاوتریخوالي په جنسي ځورونې او دې مسایلو مثلا یو شمېر سیاسي نو دوی په دې په نیولو کې او دوی سره حساب ورکولو کې پاتې راغلي دي. خو ستانک صاحب د دغو ارقامو په اړه چې تر اوسه پرې شوی دی مخکله دی بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی دی ول چې په همدغه کال کې 1501 کسانو ته مرګ ژوبله وختي چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت به ډیره پړه په وسلوالو ډلو په لدیډلې په طالبانو اچولې و چې ډیره برخه ملکیان چې وژل شوی دی طالبانو په حملو کې وژل شوی دی. دوی بیا په افغانستان په خارونو کې ځنی حملو ته اشاره کړې و، انتحاري حملو ته، چاودنو ته، چې په دې کې وجل شوی دی طالبان همه که لدی گواه کرده و د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې چې دوی به حمله کوي او دغه انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي. خو تازه په دې اړه باندې خبرګونونه نشته. د ازادي راډیو همکاران هڅه کوي چې په راتلونکو خپرونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دغه شان د افغانستان د دفاع وزارت د دوی خبرګونونه هم د دغه راپور په اړه واخلي. دغه شان موږ به هڅه وکړو چې د طالبانو له ډلې هم خبرګونونه ولرو.
بله، مننه کوم اجمل تورمانو د ازادي راډیو د کابل د برخې ریټور له موږ سره خبرې وکړلې. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د یو تازه راپور په اړه موږ ته جزئیات راکړل چې ویلي وو په 2019 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې په هغو بریدونو کې چې امریکایانو او افغان پوځیانو کړي دي د طالبانو په نسبت زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته اړولې ده. خو حکومت بیا ویلي وو چې طالبانو او ترګرو 1501 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې بل رحمت الله افغان وورو.
د اصلاح دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی له اوربند پرته سولې ته رسېدل ممکن نه دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي چارواکو او طالب استازو له تېر یو کال خبرو داسې معلومیږي چې له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې مثبتې پایلې نه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې چې په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته سي د سولې د خبرو سبوتاژ حتمي کوي. د سرمقاله په پای کې راغلي کچېرې د خبرو په پیل کې اوربند وسي دواړه غاړې د سولې خبرو ته جدي اراده ښکاره کوي، په سوله د خلکو هیلې او باور زیاتیږي او بالاخره په کم وخت کې د سولې مذاکرات کې پایلې ورکولای سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم په خپلې سرمقالې کې د اوربند په اړه تبصره کړې ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه خبرې روانې دي. د سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي که طالبان ځانونه افغانان بولي د هیواد او ولس د ښېګڼې لپاره اراده لري، د هیواد د خپلواکۍ په اړه فکر کوي، نو اوربند ته دې غاړه کیږدي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکیچ په د افغانستان د سولې په بهیر اغیز ونه لري. په سرمقاله کې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي له قوله ویل سوي افغانستان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې سوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکیچ به افغان سوله متاثره نه کړي ځکه د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه ده او د روانو کړکیچونو له حل سره مرسته کوي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي اوربند د سولې په مذاکراتو کې د طرفینو ترمنځ باور لا زیاتوي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان اوربند مني او کنه، خو جوته خبره ده چې هیڅ اړ هم د افغانستان مسله له پوځي لارې نشي هوارولی. د سرمقاله لیکونکي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پیل او د اوربند په مسله ټینګار کوي او وایي چې دغه مسله د ټولو افغانانو د قبول وړ خبره ده.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د هوا حالاتو په اړه باندې خلکو اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې د دوی په سیمو کې درنې واورې وریږي. له هغې ډلې په جنوبي لویدیځو سیمو کې همدارنګه په مرکزي سیمو کې هم د درنو واورو د ورېدو اټکل شوی و. د دغو واورو ورېدو ځینې لارې هم بندې کړي دي. په همدې ارتباط د افغانستان د هوا پیژندنې له یو پخواني متخصص سره خبرې شوې دي. ملالۍ بشیر له محمد اسحاق انوري سره خبرې کړې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لومړی ځل په 1980 کال کې رامنځته شو، خو د جګړو په مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل. د بیا رغونې کارونه څلور کاله مخکې پیل شول او 2013 کال په نومبر کې رسمي توګه فعال شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټیشنونه له سټلایت سره وصل دي او د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي. ملالۍ بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې ادارې له کارپو ښاغلي اسحاق انوري سره مرکه کړې او په سر کې د میتیورولوژۍ د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده.
دا هواشناسی میتیورولوژیکی یا هواشناسی عناصر په مشاهده او سوار دی. دا مشاهده د عناصر تلاو 20 ساعته تخصیصي مشاهده کیږي او ولایت څخه اخته ته په مرکز کې د مخابره په واسطه او لابد دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی کې د مرکز پیشگویی مرکز هلته کې دا دیتا تحلیل کیږي ورس د متکپلاس د ټول په واسطه کې دا د صافیت په واسطه کې دا نقشه جوړی کی او بعد از